السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 بخله غوړم نن د خالی ورځ د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 12 منیټه ده ملي امیزاده مو د مشال ریډیو ته مسخخین یوې بجې پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم پخپرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ ونیس پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې لري اول خبرونه له ګل رازاوري
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی په کوټه کې نن په یو چاودنه کې د ملیشا ځواک یو سرتیر وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستي مراسم لپاره ترکمنستان ته رسیدلی دي او عراق له ملګرو ملتونو امنیت شورا نه غوښتنه کړې چې ترکیه ته امر ورکړي سوله عراق څخه خپل ځواکونه وباسي اوس د خبرونو تفصیل په کوټه کې نن په یو چاودنه کې د ملیشا ځواک یو سرتیر وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي د کوټه ښار پولیس وای پر جوائنټ سړک د خالی په غرمه د ملیشا ځواکونو له یوې پوستې سره سیرمه په یو چاودنه کې د ملیشا ځواکونو یو سرتیر وژل شوی دي او درې نور پکې ژوبل شوی دي د ملیشا ځواکونو چارواکي وای له لومړني پلټونو داسې ښکاري چې د بمی برید هدف د دوی سرتیری وو د برید ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر نن سهار د ټاپي د ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې لپاره د ترکمنستان پلازمینې اشکاباد ته رسیدلی دي د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره نن په خپوشوي بیان کې ویلي شوی چې نواز شریف به د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې مراسمو ترڅنګ په نړیوال کانفرنس کې هم ګډون وکړي بلخوا له ارګ څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته په پلازمینې اشکاباد کې د ترکمنستان دولتي مقاماتو او په هغه هیواد کې د افغانستان د سفارت چارواکو ښه راغلاست وویل په پام کې دا چې ولسمشر غنی ترکمنستان ته د دوه ورځنی رسمي سفر پر مهال د ټاپي پروژې د پرانستې ترڅنګ د سولې امنیت او پرمختګ په برخه کې د نړیوالو همکاریو د بې طرفانه پالیسیو کانفرنس کې چې د سیمې د هیوادونو مشران په ګډون جوړیږي هم وینا وکړي د ټاپي د ګیس پروژې په مرسته د ترکمنستان ګیس د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته رسول کیږي پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د سلور اړخیز کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی دا خبره پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز قامی سملې ته د وینا پر مهال وکړه نوموړي ویل په دې کمیټې کې به د پاکستان او افغانستان سربیره د امریکا او چین استازي هم شامل وي نوموړي زیاته کړه
اس وقت یہ کہنا پیش از وقت ہے اور مشکل ہے کہ مری ٹو
دا محل دا ویل تر وقت مخ کیو مشکل دی چې د مری ٹو یا د خبرو اترو د سلسله دویم پړاو به کله پیل شي خو لکه تر لګه پراتن کور زو کې بعد سولې د خبرو اترو یو پروسه پیل شي نو لکه څنګه چې دا محل هلته جګړه لګه ساره مده نو دا یو خو وخت دی او هیله ده چې چیرې د سولې خبرې اترې پیل شي نو خیخه نتیجې به ورکړي
دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس ګډونوال په دې متفق شوي ول چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې ټول هیوادونه په ګډه کار وکړي د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د شیرپور سیمې د تېرې شپې په حمله کې څلور پولیسوالا وژل شوي او و نور ژوبل شوي دي د دغه وزارت وایي صدیق صدیقي نن مشال اډې ته ویل د دغې حملې د شنډولو لپاره عملیات ټول شپه دوام وکړ چې سهار 15:30 بجې پای ته ورسېدل د ښاغلي صدیقي په خبره د حمله کوونکو شمیر 15 تنه وو چې یو یې د سپین سفارت د یو میلمستون مخې ته موټر بم حمله کړي او څلور نور میلمستون ته ننوتي وو د کورونو چارو وزارت وایي چې په عملیاتو کې په میلمستون کې دننه 12 کسان ژغورل شوي دي د دغې حملې ذمهواري وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نن په قندوز ولایت کې د بشري حقوقو او په وسلواله جګړه کې د ملکی وګړو د خوندیتوب رپورت خپور کړی دی د یوناما په دې ځانګړي رپورت کې چې د سپتمبر 28 تر اکتوبر میاشتې 28 نیټې پورې دی د قندوز ولایت د بشري حقوقو وضعیت څېړل شوی په دې موده کې وسلواله طالبانو په ارزي توګه په هغه ولایت قبضه کړی و په رپورت کې په یاد موده کې په قندوز ولایت کې د مرګ ژوبلې شمیرې ورکړل شوې دي چې تر مخه یې 209 کسان وژل شوي او 1525 زخمیان شوي دي د رپورت تر مخه زیاتره مرګ ژوبله په ځمکني عملیاتو کې شوي یوناما ادارې په قندوز ولایت کې د ولسی مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې ښودلې دي تاسو مشال راډیو خبرونه اورئ د عراق وزیر اعظم حیدر الیبادی د خپل هیواد د بارونو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د عراق په شمال کې د ترکیه فوجیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي په هغه بیان کې چې پرون د پر ویب پاڼه خپور شوې عبادی له امنیت شورا غوښتنه کړې چې ترکیې ته امر ورکړي څو له عراق څخه خپل فوجیان زر تر زره وباسي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په یوه مرکه کې ویل د عراق لخوا شکایت کول صادقانه اقدام نه دی. د ټینګار وکړو چې دی به د عراق غوښتنو ته غاړه کېږدي او اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر بلقې لاندې ښار موسل ته له نږدې کیمپ څخه به خپل فوجیان ونه باسي. د امریکا د بارونو چارو وزیر راتلونکې اونۍ د روسیې له ولسمشر سره په ماسکو کې د شام او اوکراین په حقله خبرې کوي. د امریکا د بارونو چارو وزارت وین مارک ټونر ویل د دواړو هیوادونو مشران به په شام کې یو سیاسي انتقال لپاره روانې هڅې وڅېړي. جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره هم ګوري. امریکا او روسیا چې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو اساسي منځګړي دي د لانجې د سیاسي حل او اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د جګړې د څرنګوالي په حقله له یو بل سره اختلاف لري. په همدې حال کې د روسیې او مرکزی ایشیا لپاره د باراک اوباما د ملي امنیت شورا مشرې میرمن سیلسیت ویلان در مشال راډیو ته ویل موږ به د منس موافقې د عملي کېدو لپاره ضروري او ډېرې پراخې او احتیاط سره خبرې وکړو. د امریکا د بارونو چارو وزیر به د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ په حقله هم له روسي مشرانو سره خبرې وکړي. په ماسکو له یوکراین بلتون غوښتونکو سره د مرستې تور لګول کېږي خو ماسکو دغه تورونه بی بنیاده بولي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري نن په کوټه کې د افسي ځواکونو پر امنیتي چک پوسټ چاودنه شوې چې پکې یو سرتېری وژل شوی دی. معلومات درکوو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ټاپي ګاز پایپ لاین پروژې پرانیستې لپاره نن د تاجکستان په سرکاري دوره هلته رسېدلی. په خبرونه کې به د قبایلي سیمو د سرکاري سکولونو ښځینه استادانو احتجاج په هکله معلومات درکړو.
زمونږ کله نه 2001-2012 نه زمونږ اپګریډیشن شوی دی، چونکه هغه سیټل لحاظ باندې ټوله ته ملو شوی دی 2012 نه، اور پټا ایریا چې څومره دا ټوله ته نه ملو دی.
ومن دوی جنسی کې د زلزلہ زپلو سره مرستې شوې دي. ځای یو سیدونکو سوال
بس خپل کار پر روان کوم، ان شاء الله گزارې والا کار پر روان شي. په دې به یو کمرات بابا د کوزان لرګون بس خوشاله وخت دی. خبر ډیر زکه کنه چې لکه موږ سیندا د شریا لګ غاړې نو فسار اټینګ شي.
خو نس پروگرام د نړۍ رنگونه کې درته د فلمي نړۍ معلومات درکو.
دل تو هر کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن سب دل والے نہیں ہوتے. بات جب بھائی کی ہوتی ہے نا تو دماغ نہیں صرف دل کام کرنے لگتا ہے.
پروگرام مدرسے پوسنی اثر کے ہم اور دل مہیرا ہے. تازه مشال ریډیو خبرونه ته غواګیا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شي. ورزو خپل لومړی خبر ته چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، نن په کوټه کې د اف سی ځواکونو پر امنیتی چیک پوسټ چاودنه شوې ده. د دې پیښې په هکله راته د کوټه نه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر معلومات راکوي چې دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه دی. ستړي مشي خدای نور، او د پیښې په هکله راته کو معلومات راکې.
د کوټه جوائنټ سړک دی چې پرې هم نن غرمه د ملیشا ځواکونو له یوې پوستې سره څیرمه یو چاودنه شوې چې پکې د ملیشا ځواکونو د ویاند او دلته د پولیسو په خبره د ملیشا ځواکونو لومړی څلور سرتېري پکې ژوبل شوي وو، چې وروسته بیا هم د ملیشا ځواکونو ویاند مشال راډیو ته وویل چې په دې ژوبل شوي څلورو سرتېرو کې یو سرتېری چې د خبره امام بخش نومېده هغه او سا ورکړه په روغتون کې، او دغسې په دې چاودنه کې د ملیشا ځواکونو یو سرتېری وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. بلې خواته د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی رسنیو ته د دغې پیښې مسؤلیت منلی دی، وایي چې د دوی کسانو همدا د ملیشا ځواکونو پر پوستې باندې برید کړی دی.
سمه ده، ډېره ډېره مننه خدای نور چې تاسو راته معلومات راکړل. په راتلونکو خبرونو کې به بیا تاسو سره خبرې کوو. اوریدونکو، تاسو ته مشال ریډیو خبرونو ته غوږ تاسو په خبرونو کې دا یو بل برید خبر هم واورېدو چې په کابل کې د بهرنیانو پر میلمستون برید شوی دی، او دا برید تېره شپه شوی دی. دا وخت را سره په کابل کې د مشال ریډیو خبریال اسدالله لودین د ټلیفون په لیکه دی. اسدالله لودین، ستړي مشي او د پیښې په هکله تاسو سره معلومات دي. او تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. موږ کوشش کوو چې واپس مو د اسد الله لودین سره اړیکه ټینګه شي او تاسو ته د برید په حق لا معلومات درکو. تر څو چې د غوی سره اړیکه ټینګیږي موږ هم دغه برید پاړه په پیښور کې د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر محمد سات سره خبرې کړې وې چې دی وایي په کابل کې د تیرې شپې د ډله ایز برید تر شا د هغو خلکو لاس دی څوک چې نه غواړي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ سوله او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې شي. لمشال ریډیو سره خپل خبرو کې نوموړي وایي د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته داسې خلک شته چې په سیمه کې د روانې بدمنۍ په سر اقتصادي او سیاسي ګټې ترلاسه کوي، نو ځکه نه غواړي چې امن او ثبات پر ځای شي. په دې اکله درته دا مرکه درورو. خو د اسدالله لودین سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. اسدالله لودین، ستړي مشي.
ډېر مننه. تاسو هم ستړي مشي.
ډېره مننه که د کابل د برید په حق لراته معلومات راکړي چې تاسو سره څه معلومات دي.
بله، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه حمله چې د شیرپور په سیمه کې چې تر ډېره ډیپلوماتیکه ساحه ده، هلته سفارتونه دي، بهرني مېلمستونونه دي، دغه حمله چې تېر ماښام شپږ بجې د کابل په وخت پیل شوه، سهار پنځه نیمې بجې یعنی نږدې دولس ساعته وروسته پای ته ورسېدله. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دغه حمله کې څلور افغان پولیس وژل شوي او یو بل پولیس ټپي دی، او دغه راز و ملکیان هم ټپیان شوي دي. ښاغلی صدیقي په یوه شیبه وړاندې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې په دغه میلمستون کې تر اوسه هم کاملا معلوم نه ده چې آیا د هسپانیا د سفارت اړوند او که د کوم بل بهرني هیواد دولس بهرني میلمانه بند پاتې وو. ده وایي چې پولیسو ټوله هڅه دا وه چې دغه دولس بهرني میلمانه وژغوري، او دوی وایي چې دغه دولس کسان همداسې شول وژغورل شول او یوازې یو فرانسوي تبعه په دې حمله کې ووژل شو. د دې حملې مسؤلیت د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو اخیستی، او طالبانو بیا په دغه میلمستون کې بهرنیو ته د زیاتې مرچوبې د اړولو ادعا کړې ده. خو افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه دومره ویلي چې یو بهرنی تبعه چې د هسپانیې دی هغه په کې وژل شوی دی. نو د حمله پنځه نیم بجې پای ته ورسېدله، او ټوله شپه په کابل کې د دې لپاره دغه حمله دوام پیدا کړ. د امنیتي ځواکونو په وینا چې سیمه کې د هستوګنې ځینې کورونه هم وو، دوی غوښتل په احتیاط مخته لاړ شي تر څو ملکیانو ته د تفات ونوړي. خو دغه حمله په کابل کې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو څو ورځو کې، حتی په دې تېره اونۍ کې په کابل ښار کې خصوصا په ډیپلوماتیکو ساحو کې د امنیتي ځواکونو تدابیر جدي شوي دي. په هر څلورلاره کې امنیتي ځواکونه، پولیس او دغه راز ملي امنیت ځواکونه ولاړ دي او موټر تلاشي کوي، او په هغو موټر چې شک وسي هغه موټر سرلۍ راکته کوي او بیا تلاشي کوي. نو تدابیر د کابل لږ څه جدي دي، او داسې ښکاري چې امنیتي ځواکونه له مخکې نه دغو حملې نه خبر وو، خو فکر نه کوم مخه ونیول شوه.
سمه ده. ډېره ډېره مننه اسدالله لودین چې تاسو موږ ته تفصیلي معلومات راکړل. اوریدونکو، تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. بیا څنګه چې ما مخکې ویلې، په پېښور کې د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر محمد سات سره د مشال ریډیو زموږ همکار دی اسرار عالم مومند مرکه کړې ده. دی وایي چې په کابل کې د تېرې شپې د ډله ایز برید تر شا د هغو خلکو لاس دی څوک چې نه غواړي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ سوله او د کابل او اسلام آباد ترمنځ تعلقات ښه شي. راځي چې مرکه ته وښو.
او نور داسې څلته کوم د مخالف دي د مذاکراتو هغه وزن راپور تکل دا خلک ته تقویت وکړي. دا ټول په یو رخ باندې دي، هغه په امان موجوده انتظامیه کې دي، طالبانو کې مزاحمت کې دي، او هغه د پاکستان بعض سکیورټی اسټابلیشمنت کې دي یا د پاکستان سیاسي دغه کې دي چې هغه بالکل دا نه غواړي چې دا مذاکرات کامیاب شي.
بریګیډیر صاحب، پښتانه دار چې دغه حل به څنګه راوځي؟ مطلب که یو خو دغسې بریدونه روان وي، او څنګه تاسو ویلې چې دواړو خواوو ته داسې خلک شته دی چې هغوی نه غواړي چې د سولې خبرې وشي، د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکې ښې شي او په سیمه کې امن راشي، نو بیا څه ګوري تاسو چې د دې به څه حل کېږي؟ دغلته کې به امنیت څنګه ټینګیږي؟ بیا
خوره خبر داسې ده چې صبر وکړو، خبرې ترې شروع کړو، دا خلک به پخپله ورو ورو د دې طاقت ورو ورو کمیږي، ځکه چې یو لوی اکثریت مزاحمت هم اس دے بنے قائل دے کہ اس امن پکار دے افغانستان کے مزید مرد جوبلا نہ اسلام دے اور نہ جہاد دے.
بریگیڈیر صاحب، اخری پختونہ دادا چھے تاسو سو وای چھے چوک دغا کم خلق چھے تاسو یاد کر چھے غا پا دغا سیمہ کی امن نگواری دا غوی چھے گٹھی دی؟
وہ ګوره د دې مختلف دغه دې نظریاتین کې دي شي، د دې خپل سیاسین کې دي شي. هغه دا ده چې بعض هغه خلک دي چې مزه کوي د جهاد په اکانومي باندې، هغوی سره دغه دې سبا کس ہوتی د امن شروع شو، دغه شروع شو، یو بحث کوي د دې ټوټل روزګار په دغه جهاد کې دی.
تاسو د بریګیډیر سات سره مرکه واورېدل. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اورېدلې او لیدلې شي. راځي چې لنډې دمې ته ورشو، نو وروسته بیا خبرونه دوام ورکو.
د مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر نن سهار د ټاپي ګاز پایپ لاین پروژې د پرانیستې لپاره د ترکمنستان پلازمینې اشکاباد ته رسیدلې. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره نن په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې نواز شریف د ټاپي ګاز پایپ لاین پروژې د پرانیستې مراسمو دستورې ترڅنګ په نړیوال کانفرنس کې هم ګډون وکړي. د اسلام آباد نه ریاض موسی خیل تفصیل راکوي.
د اشکاباد په هوایي ډګر د ترکمنستان نائب وزیر اعظم او د پاکستانی سفارتخانې چارواکو وزیر اعظم نواز شریف ته هرکلی وې. وزیر اعظم په ترکمنستان کې د خپلې ایسارتیا دوران د هغه هیواد د خپلواکۍ په شلمه کلیزه دستوره کې ګډون کوي. د دې سربېره به نوموړی د ترکمنستان او افغانستان د ولسمشرانو او هندوستان د نائب صدر سره په ګډه د تاپي ګیس پایپ لاین منصوبې باضابطه پرانیسته هم کوي. وزیر اعظم په خپل دوه ورځني سفر کې د ترکمنستان د صدر او نور مشروالې سره په دواړه خیزه چارو، توانایي، دفاع، تجارت او اقتصاد په ګډون مختلفو سانګو کې په مرستو زیاتولو خبرې کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د پاکستان وزیر اعظم با اشکاباد کې د ترکی د صدر سره هم ویني. د ذکر ده چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د ترکمنستان ولسمشر قربان علي محمدوف ورکړې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. سبا له په تاجکستان کې د ټاپي ګاز پایپ لاین پروژې سنگ بنیاد ایښودل کیږي. د ګاسو دغه منصوبې تر مخه له ترکمنستان نه به افغانستان، پاکستان او هند ته ګاز ورکول کیږي. دا چې دغه پروژه صدا او د سیمې لپاره څومره مهمه ده، په دې اړه د رپورټ ته غوږ شئ. ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر 14مه د ترکمنستان په سرخار اشکاباد کې د ټاپي ګاز پایپ لاین پروژې پرانستو شي. د پټرولیم او قدرتي وسایلو وفاقي سیکرټري ارشد مرزا وایي چې په دغه تقریب کې له پاکستانه د هیواد د وزیر اعظم په ګډون د پټرولیم او قدرتي وسایلو وزیر او نور چارواکي ګډون کوي. د پروژې په اړه نوموړی وایي،
پہلا فلو ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 2018 میں
تم دا چپ 2013 کال کے پا اول زل پائپ لائن کی گیس تیرشی دا دا پلان سره سم دی. پاکستان تبا هر ورځ 15 ملین کیوبک فوټ گیس ورکول کیږي. دا سرمایه کاری نه علاوه نور هر سماندی موافقه شوې ده، نو ځکه روسو به پری معلومات سرګن شي. په فنډونو کې تر ټولو زیاته برخه د ترکمنستان ده. دا سرمایه کاری په حق د راضینامې مطابق په نورو هیوادونو یعنی افغانستان، پاکستان او هند کې به له یوې شریکې فارمولې سره سم د نورو سرمایه کاری تقسیم کیږي.
په تقریبا 1300 کیلومتره مشتمله د ګیس پایپ لاین منصوبه چې له ترکمنستان، هند، پاکستان او افغانستان ته د ګیسو لورکولو سره تړلې ده، که څه هم مخکې دستخط شوی ده خو د انتظامی مسلو او په افغانستان کې د ناامن حالاتو له امله له ځنډ سره مخامخ شوه. وړاندې د ترکمنستان یو سرکاري اخبار ویلیو چې په دسمبر کې به په پایپ لاین کار شروع کیږي. دا چې دغه پروژه د سیمې اوسنو حالاتو ته په کتلو سره څه اهمیت لري. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې یو کارپوه آرش خان وایي،
انرژي چې د توانایي د هند هم ضرورت دی، د پاکستان هم ضرورت دی. په دې حوالې سره چې لکه هغوی سره وافر مقدار کې موجوده ده، نو هغه به مونږ ته د دې نه ګیس اویلیبلټي وشي. دویمه خبره دا ده چې چونکې د پاکستان او د هند ترمنځ تعلقات کله ښه وي کله خراب وي، نو چې د دې دواړو یو داسې مشترکه یو اقتصادي پروجیکټ کې د یو بل سره مرسته وکړي، نو بیا به دا اقتصادي پروجیکټ د دې سیاسي حالات هم یو بل سره ښه کېدو طرف ته بوتلو کې مددگار ثابت شي. په دې کې ټولو کې زیات چې کوم اهم بوین هغه به د افغانستان حالات وي، چې افغانستان کې حالات ښه وي.
د ارشد مرزا په خبره امید کوي د دغه پروژې ترڅنګ له نورو منصوبو سره تر 2013 کال پورې په پاکستان کې د انرژي بحران حل شي.
جو توانائی کا بحران ہے وہ صرف ایک پائپ لائن سے تو حل ہم نہیں کر رہے.
مونگ پا پاکستان کی دتاوانے بحران یو پائپ لائن سر نہ حل کو مونگ نور لاری ہم پیدا کری دی چی دا یہ یو لہا گو دے دا انرجی پا بحران پا مکمل ڈول دا قابو مندل لپارا پاکستان ایل این جی یا مایا گیس درآمد وی د دین علاوہ دا شمال او جنوب یو پائپ لائن دی چی ہاگا ہم مونگ جوڑو نو دا دی ٹولو پروژو ل مجموعی سرا مونگ امید کو او پلان کڑے ہم دے چی انشاءاللہ دا 2013 کال پوری لہ ہیواد دا توانے بحران پا مکمل توگا ختم کل شی.
بلخوا آرش خان دا پروژے دا کامیابی لپارا پا افغانستان کی دا مسئلے سیاسی حل طرف تا پیش قدمی ضروری بولی. لدے پروژے سربیرا پاکستان او روس تا $2 بلین برابر دا ایل این جی گیس و منصوبہ لاسلی کڑے دا چلا کراچی تر لاہور اب دا گیس و پائپ لائن جوڑی گی. چین بیا پاکستان سر دا گوادر پائپ لائن دا گیس و منصوبے پا مت کے ہم دا ہیواد تا فنڈو نور کوی. تاسو د ټاپی ګیس پایپ لائن پروژې په هکله معلومات اوریدل. د ټاپی پروژې له مخې د ګیس پایپ لائن چې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري د ترکمنستان ګیس په د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی زموږ همکار اسرار العالم مومن سره په مرکه کې وایي که څه هم دا ډیره ګټوره پروژه ده خو د ده په خبره پر وړاندې ډیر زیات خنډونه دي.
د ټاپی منصوبه چې کومه ده نو دې کې دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې د امریکې او د روس په منځ کې د پایپ لائن د ترکمنستان پاکستان افغانستان پایپ لائن چې ده نو دا د روس او د امریکې منځ کې د دې باندې اختلافات دي. دویمه مسله دا ده چې د ایران چې کوم پایپ لائن ده د ایران پاکستان هند د دې پایپ لائن په باره کې هم روس ته تحفظات دي. انڈیا آلریڈی پدی باندھے دا خبر کرے کہ دا پائپ لائن باندھے نور مدا منصوبہ مخ کی نہ بھول دی کے سکم سیاسی استراتیجی کی مسئلے دی آگے او طرف دی دویم طرف تھا پدی کی دا سوال پورتا کی گی کہ آیا دا موجودہ چې کم دلتا کے دا قیمت دے دا گیس دوان منصوبو نبا سنگا کی گی ولی دوان منصوبو قیمت بیل دے خرچہ پہ بیلا بیلے گا دا هغه یو خدا غدا. دویما پاکستان کې د پاک چاینا کاریډور یعنی دا دلته کې یو لار جوړی کی د چین نه تر گوادر پورې او بیا به دا لار دنیا سره کنیکټ کیږي نو دا هغه باندې باندې کوم اکنامک زون جوړی کی کارخانه جوړی کی هغه تب سمره ضرورت دی او د دې دوه پایپ لائنونو به یو کدا جوړ شو نو دې منځ کې باید کمپټیشن وي. کمپټیشن کې کېدی شي چې قیمت خطر راشي خو څه قیمت به آگے باندھے بات ڈیپینڈ کئی سیدھا منصوبے پر کامیابی کی ہو کنا آؤ آیا دلتا کے دا پاکستان کے بس عمر داغی استعمال بھی اور ہند کے عمر استعمال بھی ددی تخمینے کے مخت تراشی نے پتہ ہوا لگی کہ داغی قیمت بس ہی ہو آگے تب آگے بس عمرہ گیس سپلائی کئی دلتا تو دا سیزن علامہ کے تنید راغ لی.
اکراموتی سے وہ آخری پختانہ دادا چھے تاسو سو گوری چھے دا تاپی پروجے پا عملی کے دو کھے داغی پولان دے چھ خندو نہ تاسیوی نہیں
تاپی چې دغه مدا ترکمنستان ناراضي او ترکمنستان تاسو ته پته ده چې د سوویت یونین سوا اوسم د روس تر لاندې علاقې دي دا ټوله بل د روس خپل یو ګیس برام یو ایجنسی دا یو کمپنی دا چې هغه دنیا د ګیس ورکوي او خپل هم روس کې استعمالوي دا هغه خپل قیمتونه دي. آیا د دې ګیس پایپ لائن سره د هغه قیمت بخته دي یا تاثر به ضروري او کنه د یو طرف روس ته د تحفظات دي بل د هغه علاقې نه چې کفر کروس ته فائدہ وي او د تاپی په ذریعہ نور فائدہ رسی نو امریکې ته تحفظات دي نو د روس او د امریکې منځ کې چې کله پورې دا معاملات حل شوي نه وي نو دا پایپ لائن سرته نشي رسیدلی.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وکیه په مومند ایجنسی کې د 9500 زیات زلزله زپلو سره د مالی مرستو بهیر شروع شوی. دغه مالی مرستې زلزله زپلو ته داسې ورکول کیږي چې د چا کور ته جزوی نقصان رسیدلی نو ورله 1,00,000 او د چا کور چې په مکمل توګه تباه شوی نو هغوی ته 2,00,000 روپۍ ورکول کیږي. زلزله زپلی په دغو مالی مرستو خوشحالي څرګندوي. شانواز سرکزی له معلوماتو سره.
په مومند ایجنسی کې د زلزله زپلو سره مالی مرستې پرون شروع شوې چې دغه زلزله زپلو چې بور سره مرستې کېږي شمېر 955 دی چې د دوی کورونه په نیمایي او یا په مکمله توګه ړنګېدلي وو. پرون 343 تنانو ته چې پکې د 2 تنانو کورونه مکمل ړنګېدلي هم وو 3.5 میلیونه روپۍ ورکړې شوې. د انبار اوسېدونکي زیارت خان سره مې خبرې وکړې چې هغه ته هم د 2,00,000 روپۍ چیک میلاو شوی دی نو وی ویل
بس خپل کار پرې روان کړو انشاءالله ګزارۍ والا کار پرې روان شي زموږ پوه شولې پدی به یو کمرات بابا د کوزان لرګونن بس خوشاله پد دی خبر ډیر زکه کنه چې لکه موږ سمدا دوش یا لګ غاډیز نو فسار اٹینګش لا چر دیوال شکه مو غوند پرې وتی و سلام کمرې پرې وتی نور ټول کریک دی لکه مکمل
دغه مالم رستي خستون کې هر تن وې چې دغه پدی روپو خو کورنه نه جوړیږي خو بیا هم د جوړونې کار پر شروع کول شي نو څه ور سره خپل روپې خرج کړي او د سرسورې به پیدا کړي
زما رحیم خان
رحیم خان د کوم ځای
د کوټ میاګان مسه گزاره به پیوښ کې نیس کا پینې نن سبا نو خان نډیر شي وی دي ټول باندې کړی کې شي وی دي نو بده به موږ کورونه دا شي دغه به پیراوړو د بانسونه مانسونه لرګي مرګي به بیا شو د خیر نن سبا خو خټي مټي ډیر ګران دي یار په وطن حسور پی بز دغه د خټمار دی اله کړی غریب علاقه ده کنه به هیڅ سم دغه کې نشته دي نو زاس بس گزاره د انداد دی بس
امبر د محمد ایجنسی له ټولو زیاته پسمنده سیمه ده چې دغه سیمه ولس یا خو بارونی کروندې کوي او یا بیا په غرونو کې کانه وباسي هیڅ غول یو سپینګره دي او وی ول چې دغه مزدوري هم د خطرې سره مخ ده
روزګار خراب شوی دغه شری یری دی څوک پټی له قربان مشه بوله ټیټر مشه بوله
وله
نو دوی لري دا کنه به مونږ لري دا او په کور ناس ته ټول خلک روزګار مو خو کمیټه کړي امبار چې کوم لکه ځان شتله نه بچای نه لوی نه زور خدای په قران دی امبار ډیر غریب دی ټول جلسې کې امبار ډیر پاتې دی نو حکومت مو سمې ربانی او څو څلور لکه کړی خو کوټه به غریبانه نه وشي ان غواب ول خرڅې لنګي سمال ول خرڅې نو کوټه به کیږي
دا محمد ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان لخوا مشال ریډیو ته د ورکل شوی معلوماتو تر مخه په دې زلزلې کې شپږ تنان مړ شوی هم وو چې د هر وژل شوی کورنۍ ته شپږ شپږ لک روپۍ او څوار لس زخمیانو ته شل زره روپۍ لدی وړاندې ورکړل شوی دي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
په دې رپورت کې په د فاټا سره تعلق لرونکو د خزینه استادانو د احتجاج په حق له معلومات ووره د قبایلی سیمو د سرکاري سکولونو بیا استادان د څو ورځو راهیسې احتجاج کوي او وایي چې د ملک نورو برخو د استادانو په څیر د دوی ته د هم اپګریډیشن یا ترقی ورکړل شي راځي چې د دغو استادانو د احتجاج په حق له واورو چې هم د دوی په غږ شروع کیږي
دا قبلی سمو د استادانو تنظیم زنانو سانګي په پیښور کې پرون یو احتجاجي مظاهره وکړه او مرکزی حکومت نے غوښتنه وکړه چې 2012 نه را پدې خو د دوی د اپګریډیشن یا د درجه لوړولو عمل درول شوی دی او سو سوار دوی احتجاجي مظاهره هم وکړي خو له حکومت د دوی سره د معیار مور سلوک کوي او د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه کوي په خیبر جنسه کې استاذي کوونکې بخ بیگم مشال لیډو ته د خپل غوښتنو په حق لوویل
زمونږ دا مسله ده چې زمونږ کله نه 2001-2012 نه زمونږ اپګریډیشن شوی دی چون کې هغه سیټل لحاظ باندې ټوله ته ملو شوی دی 1-2012 نه اور پټا ایریا چې څومره دا ټوله ته نه ملو دی په 7 دسمبر باندې مونږ هټال کړو ټول سکولونه بند کړو مونږ چې زمونږ مطالبه به زمونږ حکومت هم مني خو زمونږ حکومت زمونږ مطالبه نه منله اوس د 7 نومبر نه واخله اوس پورې مونږ خپل ټول سکولونه بند کړی دي ټیچر نه ځي چون کې فیمیل پټا دا نو مونږ به تر
دغه تنظیم یو بل غړی شاد بیگم وایي چې زنانو ته په قبایلی سیمو کې ډیوټي کول ډیر ګران کار دی
ټول مسافرې کو دلته کې سټولو کې پاتې کیږو یو زمونږ ته ترانسپورټ هم مسلې راځي رنګ حالات راځي او بیا هم زمونږ حکومت ته مطالبات نه مني چونکه مونږ کوم ټیچران یو چې څنګه سیټل والا مطالبات دی مني دغه سره زمونږ هم مني حق زمونږ هم جوړیږي موږ به تر هغه پورې خپل حق غواړو چې څو پورې زمونږ مطالبات منلي شوي نه دي ډېر زیات ګران کار دی دلته کې هر کار مشکل دی بلکې خاص کر د فیمیل ټیچرز لپاره خپل ډیوټي ته تلل یو ایریا داسې ده او بیا هم زمونږ حکومت دا مطالبات نه مني نو
دغه تنظیم نارینه غړي ملک شیر رحمان وایي چې د دوی روټي په داسې سیمو کې ده کوم چې د سو کالو راسې د ترهګرۍ ښکار ده او امنیتي اهلکار ورته هم نشو تللی خو ول دوی هلته تللی دي خپل ډیوټي کوي او د دې باوجود هم حکومت دوی له پامه غورځولې دي
مونږ 20,000 ټول فاټه کې استادان دي هغه ته تکلیف دي فاټه کې چې څومره مشکلات دي استادانو ته په دور دراز په هړی علاقو کې سکولونه دي هلته ترانسپورت سہولت نشته د دې مشکلاتو باوجود هغه ډیوټي کوي د پاکستان جانډې باغ علاقو کې درولې ده چې باغ کې آرمي هم رسۍ مشکله وا نو دا په کار دا و چې ګورنمنټ لای چې د ټول پاکستان ناول دوی استادانو ته یې خه پکیج ورکولې خېل سونه خې اپګریډ کولې خو الته اپوزټ مسله شروع ده
ولی هم په دې لړکم چې سو سواره د فاټا سیکټر د تعلیم څنګه سره بیا بیا د تماس تیم له هڅو کړه نو چا سره پکې هم خبرې اترې ونه شوې د پامل د چرفاټا ټیچرانو تنظیم دغه غړو وینا وا چې د 13 ورځو راسې د دوی خوښه 1500 ملګری استادان په اسلام آباد کې احتجاجي ناشته هم روانه ده او تر هغه وا دوی خپل احتجاج جاری ساتي تر سوچ د دوی غوښتنې پوره شوي نوي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danare ranguna ranguna
د نړۍ حیرانوونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یوه نیمه بجه وشوه. لن خبرونه له ګل ایاز اورو.
په کوټه کې نن په یوه چاودنه کې د ملیشا ځواک یو سرتېری وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. د ملیشا ځواک چارواکي وایي چې لومړنیو پلټنو نه داسې ښکاري چې د بمی برید هدف د دوی سرتېری وو. د برید ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر انصار د ټاپي د ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې لپاره د ترکمنستان پلازمینې اشکاباد ته رسېدلي دي. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره نن په خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې نواز شریف به د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې مراسمو تر څنګ په نړیوال کانفرنس کې هم ګډون وکړي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د شیرپور سیمې د تیر شپې په حمله کې څلور پولیس والا وژل شوي او و نور ژوبل شوي دي. دغه وزارت وایي صدیق صدیقی نن مشال نه ویل چې دغه حمله د شندولو لپاره عملیات ټول شپه دوام وکړ چې سهار 5:30 بجې پای ته ورسېدل. دغه حمله ذمہواري وسلوال طالبانو پر غاړه اخیستې ده. پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي بهي پر مخ وړلو لپاره د څلور اړخیزه کمیټې د جوړولو اعلان کړی. دا خبره پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سلطاج عزیز قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی یا پلاوی یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نن په قندوز ولایت کې د بشري حقوقو او په وسلواله جګړه کې د ملکی وګړو د خوندیتوب رپورت خپور کړی دی. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د خپل هیواد د بارنو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د عراق په شمال کې د ترکی فوزیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر راتلونکې اونۍ د روسیې له ولسمشر سره په ماسکو کې د شام او اوکراین په حقله خبرې کوي.
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلایا سرته وړاندې کړل. اوس وخت شوې د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. د دې پروګرام کوربه ګل ایاز چې پکې تاسو د ساينس ټکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات اوریدل شي. تر پروګرام وروسته یو بل اونیز پروګرام مدرسې په اوسني اثر کې هم لرو چې کوربه احمد شاه اعظمي دې راځي چې دواړو پروګرامونو ته وکړو.
د مشال اړیو نیوز پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات سره غون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په مصر کې چارواکي په دې خبره 90% باور لري چې کم عمره توتن فرعون خامون مقبره په خوفیه تخانه کې موجود ده. د مصر د نوادرات وزارت په وینا په دې اړه نور معلومات لپاره د مقبره سکین یې کړی دی. د لرغونی اسراتو کارپو نیکولس رایوس ویلی دی چې کېدی شي فرعون خامون باقیات د ملکا نفرتیتی مقبره وي. د خامون فرعون مومشه ویلاش په 1928 کال کې موندل شوی وو او ممکنه ده چې هغه د ملکا نفرتیتی زوی وي چې په 19 کلنۍ کې مړ شوی وو. د مصر آثار قدیمه وزیر په یو خبري کانفرنس کې ویلی دی چې له رادار نه ترلاسه شوي شواهدو تر مخه داسې معلومیږي چې په دغه ځای کې یو مقبره موجود ده. ایف بی خبر اجازه د چارواکو په حواله وایي چې له رادار نه معلومیږي چې د توتون خامون مقبره شمالي دیوال خالی دی او په دغه ځای کې یو بل څوک هم ښخ دی. د مصر آثار قدیمه وزیر وایي چې د سکین نور جاج اخستو لپاره جاپان ته نمونی لګول شوی دی. کارپوهان وایي کچری ماونت ایورست غر سره نږدې یو گلیشیر یا د واورې ګټ له وجې جوړ شوی تالاب نه اوبه بهیدل شروع شي نو د غر لاندې اوسیدونکو ژوند له خطر سره مخامخ کیدی شي. د کارپوهانو په وینا د کوه همالیا کومبو گلیشیر کې جوړ شوی تالاب د عالمی درجه حرارت له وجې نور پراخ شوی دی او د دې له وجې ماحول هم متاثر شوی دی. د غر ختونکې ډلې ماونت ایورست غر ته د ختو لپاره په کومبو گلیشیر تیریږي چې ډېر په توندۍ سره ویلیږي. د ساینسدانانو یوې ډلې په دې اړه تحقیق لپاره د کومبو دوره کړې او خبرداری ورکړی کچری د دغه تالاب نه اوبه بهیدل شروع شول نو د اوسیدونکو ژوند له خطر سره به مخامخ شي. په تیر اپریل میاشت کې په نیپال کې د زلزلې وروسته د دغه ډلې هغه ځای ته لومړی سفر وو. دوی وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د گلیشیر شاوخوا کمرو په سطح کې 2 متره هر کال کمی ریکارډ شوی دی چې د اندېښنې وړ خبره ده.
د انصاف نړیوال عدالت د حکم باوجود جاپان په قطبی جنوب کې د منکی ویل میانو ښکار شروع کولو اعلان کړی دی. په جاپان کې له یو کال راهیسې د ویل ماهی ښکار نه کیږي. د جاپان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې د عدالتي فیصلې خیال بکوي او د ویل میانو ښکار د ساینسي پروګرام ډیر زیات محدود دی. خو د آسټرالیا او برتانیا حکومتونو نه علاوه د ماحول خوندي ساتلو لپاره کارکوونکي ډلې پر دې فیصله تنقید کوي. د نوې منصوبې لاندې جاپان به هر کال نیول شوي منکی ویل میانو شمیر کې دوه چنده کمی راولي. جاپان په 1900 کال کې د منکی ویل مایانو ښکار شروع کړی وو. جاپان تر اوسه پورې د 3600 منکی ویل مایانو ښکار کړی دی. د ترکمنستان پلازمینې اشکاباد کې د 4000 نه زیات کسانو په یو وخت د سندرې ویلو نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. دا سندره د ترکمنستان ولسمشر جوړه کړې وه. د دې سندرې فارورډ اونلي فارورډ نوی نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. د دې سندرې په ویډیو کې ښودل شوی چې ولسمشر د سندرې ویلو ترتیب او نورو ګډونوالو سره ناس ښودل شوی. تر دې وړاندې د ترکمنستان ولسمشر په 2011 کال کې د مای وایټ فلاورز موسیقي هم جوړه کړې وه. په جنوبی کوریا کې هوایی ځواک د 3D پرنټینګ ټیکنالوژي په مرسته د جنگي الوتکو په مرمت د لګښت 90% برخه بچ کړې ده. د کوریا ټایمز ورسپانې تر مخه د هوایی ځواک F-15 انجن لپاره د های پرشر ټربائنز پلیټونه له امریکا نه اخستو پر ځای په 3D پرنټر جوړولو کار شروع شوی دی. د جنوبی کوریا خبری اجانس وایي چې یوې پرزې لپاره $40,000 امریکا ته ورکوي او 6 ورځې انتظار هم کوي. خو د 3D پرنټر په مرسته هم دغه پرزې په $2,500 جوړیږي او دا په 10 ورځو کې تیاری شي. په انټرنیټ د معلوماتو منتقل کولو لپاره داسې ټیکنالوژي مخې ته راغلې چې د وای فای په مقابلې کې 100 چنده تیزه ده او په دې کې د ریډیوز سیګنل پر ځای د رڼا استعمال کیږي. د لای فای نومي د دې ټیکنالوژۍ ازموینه د استونیا په ټالین کې شوې ده. لای فای د وای فای په مقابله کې 100 چنده تیز انټرنیټ استعمالولی شي او د دې رفتار 1 گیګا بایټ فی سیکنډ پورې کیدی شي. د ویلمینی کمپنۍ یو مشر له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي چې دا ټیکنالوژي ډیره ګټوره ثابتېدی شي. که څه هم دا کمپنۍ په استونیا کې رجسټر ده خو د دې ټول کارکوونکي هندي وګړي دي. د لای فای یوه ګټه دا هم ده چې د وای فای په شان د نورو ریډیو سیګنل کې خلل نه اچوي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی مارشین دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 3.10 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سپیکټر دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 5.80 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 په لومړي نمبر دی. فلم دی ګډ ډایناسور په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم کریډ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د رنبیر کپور نوی فلم تماشا په لومړي نمبر دی. فلم تماشا د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار سلمان خان پریم رتن دن پایو په دویم نمبر دی. د فلم تر اوسه پورې د 2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ګډی کی گن دی. د هالیوډ وتلی اداکار لیلرانډو ډیکاپریو نوی فلم رینوت دویم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر او آسکر ایوارډ ګټونکي الیخاندرو ګونزالس جوړ کړی دی. فلم دی رینوت د مایکل افونکی په ناول جوړ شوی دی. دا فلم د امریکا په سرحد اوسیدونکي هو ګلاس په ژوند جوړ شوی دی چې پکې مشهور ایکټر ټام هارډي هم کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې لیلرانډو خپل ملګرو سره ښکار کوي چې په یو ځای کې گیر شي او ملګري یې هم پرېږدي خو هغه بچي. دا فلم به د دسمبر په 25 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Proper thing to do would be to finish him off quick.
Get away! Help!
We did what we had to do. He was buried right.
My dad was my boy. And he took him from me, you understand? He's afraid. how far I came to find them. I ain't afraid to die anymore. I've done it already.
د هالیوډ مشهور اداکار بروس ویلس نوی فلم اکسټراکشن لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې بروس د امریکا خوفیه ادارې CIA پخوانی غړی وي چې د ترهګرو یوه ډله یې اغوا کړي. د بروس زوی د خپل پلار بچکول لپاره په خپل سره عملیات شروع کړي. فلم اکسټراکشن به د دسمبر په 13 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
My name is Leonard Turner. I am with the Central Intelligence Agency. And I have been taken hostage. In approximately 14 hours, they have control over the world's telecommunications. If their demands are not met, all missile silos will be activated with coordinates set the continental United States.
Hurry! Hurry! It's your dad.
Sir, I want to be a part of
this. Your goal is to get your father back.
My goal is to protect the free world.
Those goals are one and the same.
We'll take it from here, Agent Turner.
Sir, go home, son.
Harry, sorry about the way this is going down.
Me too.
د هندي سینما وتل اکټر شاهرخ خان نوی فلم دلواله به د دسمبر په 13 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. په همدغه ورځ د مشهور ډایرکټر سنجی لیلا بنسالی فلم باجیراو مستانی هم نمایښت لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې مشهور اداکاری کاجول هم کار کړی دی. دواړه اداکاران 15 کال وروسته په یو فلم کې کار کوي. په فلم کې ورن دیوان او کریتی سینن هم کار کړی دی. په فلم کې شاهرخ او ورن رونوی دا یو اکشن او رومانوی فلم دی.
دل تو هر کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن سب دل والے نہیں ہوتے. بات جب بھائی کی ہوتی ہے نا تو دماغ نہیں صرف دل کام کرنے لگتا ہے. واو, یہ تو ماننا پڑے گا میرا.
بڑے دل والے ٹائپ کی ہوں نا.
میں آپ کی مانگ میں سندور بھرنا چاہتا ہوں.
ویر نے صحیح کہا تھا, آپ کچھ زیادہ ہی سیدھے اور شریف.
ہم شریف کیا ہوئے, پوری دنیا ہی بدماش بن گئی.
15 سال بیت گئے.
15 سال, 4 مہینے, 10 دن.
میری صبح ہو تم ہی اور تم ہی شام ہو, تم درد ہو تم.
دھوکا میرے ساتھ ہوا ہے, جو کرنا ہے میں ہی کروں گا.
میری دعا
میرا, آج کے بعد مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا, جان لے لوں گا.
د هندي سینما وتلی اداکار امیتابھ بچن او فرحان اختر نوی فلم وزیر لومړی مکمل ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې فرحان اختر پولیس والا وي او له خپل عہدې نه لرې کړل شوی وي. د فرحان اختر امیتابھ بچن سره دوستی وي. په فلم کې د امیتابھ بچن نوم اوم کرناک وي او د شطرنج خلوب غاړي وي. خو په خپو معذور وي. په فلم کې نیل نیتن مکیش او جان ابراهیم هم کار کړی دی. فلم وزیر به د 2014 کال د جنوري په 8 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
همیں ایسے آفیسر کی ضرورت نہیں ہے. تھرو ہم آؤٹ. سسپینڈ ہم.
زندگی اور شطرنج میں یہی تو فرق ہے دانش صاحب.
زندگی میں دوسرا موقع ملتا نہیں, یہاں شطرنج میں مل جاتا.
یا مالا
پیش ہے اومکار ناتھ اسپیشل,
ہماری دوستی کے نام.
اگر پیازہ بادشاہ کے ساتھ لڑے گا تو بہت بری موت مرے گا.
یہ لڑائی میری ہے دانش صاحب, اسے مجھے لڑنا ہی ہوگا.
پنڈت جی, یہ لڑائی آپ کی تھی, اب ہماری ہے.
لوگی پولیس, آرمی اور اس کی خود کی سیکیورٹی, سچ یو سائڈ مشن.
مجھے وزیر چاہیے.
وزیر
مرے گا سالے. آپ کو کچھ نہیں ہوگا پنڈت جی, وعدہ کرتا ہوں.
کھیل کھیل میں, کھیل کھیل کے کھیل کھیل یہ آ جائے گا.
آپ کی چال.
د درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
مدرسے اوسنی عصر د مشال ریډیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. که څه هم مدرسې د دینی درس او تدریس مرکزونه پاتې سوي، خو ځینې وخت له دغو مدرسو څخه سیاسي ګټه هم اخیستل سوي یا دوی خپله په سیاسي یا حکومتي ډګرونو کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول برخه اخیستې ده. د پاکستاني مدرسو په اړه داسې فکر کیږي چې د ځینو مذهبي ګوندونو او یا هم د سیاسي کړیو لخوا کار ورڅخه اخیستل کیږي. مدرسې په اوسني عصر کې په نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې پاکستاني مدرسې تر کومه حده په سیاست یا حکومت کې لاس لري. مدرسې په عمومي توګه د اسلامي زده کړې مرکزونه دي چې خپل شاګردانو ته د درس په ورکولو له هغوی څخه علما یا مفتیان جوړوي. خو په دا وروستیو کې لیدل سوي چې یو شمېر مدرسې د سیاسي مقاصدو لپاره کارول کیږي او یا د حکومتونو په جوړولو یا ماتولو کې ورسخ د یو مهرې په توګه کار اخیستل کیږي. د هند په نیمه وچه کې د 1855 میلادي کال تر جګړې وروسته د اتر پردیش ایالت په سهارنپور سیمه کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند په نامه د مدرسې د بنیاد ایښودل هم د دین تر څنګ یوه سیاسي انګیزه بلل کیږي. دینی عالم او په پاکستان کې د یوې مدرسې چلوونکي مولانا محمد احمد واصل واسي وایي چې پخوا به علما حکومت ته د سمې لارې ښودلو لپاره ورتلل او له دوی سره د واک پر سر سیالي نه وه، خو وروسته د دینی مدارسو چلوونکي په سیاست ورګډ شول.
موږ په دینی مدارسو کې په ماضي کې دغه شی نه و، نه د جنگ کلچر و، نه د حکومت سره د حریفي. په هندوستان کې چې کوم مدارس راغله د تحریک خلافت وروسته چې کوم جماعتونه یا مدرسې جوړې شوې، هغه دغه دوه شیان په مخه واخ. یو شی دا و چې سیاسي رنګ علما واخیسته، په سیاست کې علما و دخل ورک، یعنی ګرد عالمان، بلکې د دیوبند مدرسې مولانا حسین احمد مدنی صاحب وغیرہ باقاعده د کانګریس ملګری و، ځینې علما بیا د مسلم لیگ ملګری و. په سیاست کې له دغه وخت زموږ دینی جماعتونو یا دینی مدارس و حصه واخیست، نو هغه بعد بیا ګرد علما په سیاست ننوته. بیا په دغه کې مولانا مودودی تحریرونو د سید قطب تحریرونو خودونه کار وکړ چې هغه وایي دینی علما یا صوفیا کرام د هغو خدمت له سره قبول نه دي تر څو پورې چې د حکومت ذکر پکې نه وي.
بلخه په پاکستان کې هم د دینی مدرسو د سیاسي مقاصدو لپاره د استعمال خبره کیږي. په متحده عرب اماراتو کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور مفتي زاکر الله زاکری وای په افغانستان کې په 1980 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر مهال او تر هغه وروسته په مدرسو کې د سخت دریز نظریو او استوالو فعالیتونو په اړه روزنه کېدلې.
په افغانستان جنگ روان او د اورسانو په ضد باندې مطالعه وکړي چې د دې حکومتونو پالیسی چې جوړیږي دا د دوی هغه مشران او هغه استخباراتي شبکې جوړوي، نو د هغو مصلحت په همدې کې و چې جهادي نظریه دا په ټولو تذابو کې او په زده کوونکو کې عامه کې چې څوک دلته درسونه وایي په دې مدارسو کې، تر څو پورې د هغه جنګ د دوام ورکولو په خاطر باندې دوی ته خام مال میسر شي، نو په دې خاطر باندې دې خلکو ټول زور پاره باندې ورکړو. او بیا چې کله هغه مرحله تیر شوله، نو بل مرحله مثلا رااله چې هغه جهاد ختم شو، نو بیا هم چې تقریبا د تعلیم لیول هغه انداز باندې روان و.
نوموړی وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر مهال د پاکستان امنیتي ادارو په لومړي سر کې د جماعت اسلامي او بیا وروسته د وفاق المدارس له مدرسو څخه ګټه واخیسته.
په هغه وخت کې چې کله دینی مدارسو نو په دې کې د شدت خواته ډیر پلن کې مدارس هغه واځي د جماعت اسلامي د فکر سره ارتباط وو. بیا دغه نه بعد چې کله جماعت اسلامي بالکل ټول دنیا ته اوپن شوله او دا خبره مخې ته راغله، نو د پاکستان حکومت بیا د دې غرض او مقصد لپاره د وفاق المدارس تحت چې کوم مدارس وي هغه استعمالول شروع کړل. او اوس په اخر ادوارو کې چې په ټول دنیا کې وضع سخته شوې ده، نو دوه مذهبه او دوه فکره د دې لپاره ډېر استعمال شو چې هغه یو دیوبندي مکتبي فکر دی او یو سلفي یا د عوام په اصطلاح وهابي مکتبي فکر دی.
مولانا واصل واسطي له مفتي زاکري سره همغږي شي او وایي چې د جماعت اسلامي د زده کوونکو د سازمان غړي په لومړي سر کې په افغان جنگ کې د برخه اخیستو لپاره ولاړل. نوموړي زیاتوي کله چې تر هغه وروسته جماعت اسلامي په حکومتي چارو کې لاسوهنه پیل کړه نو علما متنازع شول.
جنیت طلبه عربیه چې هغه د جماعت اسلامي یو تنظیم دی، واحد تنظیم په پاکستان کې د افغانستان د وارغه هغه چې هغه په مرکزی سطح باندې دا فیصله وکړه چې د افغانستان په جهاد کې به موږ په جنگ کې به پوری ساحه او د طالبانو تنظیم خو دینی تنظیمونه عموما و جنگونو ته نو داغه نو څنګه دا وسو چې دینی عالمان متنازع شو. له حکومت سره د مولانا مودودی او دغه خلکو دارای ده چې حکومت باندې دوی غاصبان دي، دا حکیمان غاصبان دي، راښته کوي به نور بچ نه وي. د پخوا عالمانو دا رای و چې دوی غاصبان نه دي، دوی به بدلو، ناس د دوی نه پر حکومت موږ به سوچ ور بدلو، دین له به راښو ویله حکومت نه راښته کو. اوس د دینی مدرسو د خلکو فکر دا دی چې یا دوی برخښته کو، دوی غاصبان دي، د دوی پر ځای به صالحان کښېنو.
نوموړي زیاتوي د علماو تر متنازع کېدو وروسته که یو خوا د دینی مدرسو په اړه د خلکو فکر بدل سو نو بل خوا حکومت هم مدرسو ته لاس ور واچوي.
په دینی مدارسو چې کوم عالمان د معاشري د حمایت لپاره راتله، د تعلیم او تربیت او د روزنې لپاره راتله، هغه اوس متنازع سو. دا حیثیت متنازع سو. اوس هر سړی تمام خلک و دینی مدرسو ته تن نشي نیوای. دینی علما بدنام سو، هغه علما چې هغه د حکومت او د جهاد په لویان نه دي، هغه دا غواړي چې د دین تعلیم او تربیت کې خپل حصہ ورکړي، هغه هم بدنام سو. او حکومت پکې واچاو په مدرسو کې داسې باقاعده داسې کسان پیدا کوي چې په دینی جماعتونو په خراب کې، نور جماعتونو په خراب کې، قومونو په خراب کې او حکومتونو په خراب کې دغه دپاره استعمالوي. دغه دوه شیان لکه جهاد په دغه رنګ او سیاست په دغه رنګ، دا د هند د پاکستان د جوړېدو په دور کې دغه دوه شیان را شروع شوي وو. اوس وروسته ورته
په پاکستان کې د مدرسو یا مذهب سیاسي استعمال د وخت په تیریدو سره نور هم زیات سو او په ټولنه کې نفوذ پیدا کړی. مفتي زاکری وای نه یوازې د افغانستان د جګړې پر مهال بلکې د پاکستان د جوړېدو راهیسي د مذهب سیاسي استعمال په ټولنه کې فرقیز او مذهبي درس پیدا کړی. په دې هیواد کې مذهب په سیاسي توګه وکارول سو چې مرکز یې مدرسې او د هغوی چلوونکي و.
پاکستان کې چې په هغه وخت سره د واکمنو او د چارواکو د حاکمانو مصلحت او مفاد په همدې کې و چې دا خلک په مختلفو ډلو باندې توزیع شي او یو ډله د بل ډلې په مقابل کې د یو څه مفاد په خاطر باندې استعمال شي او په هماغه نهج باندې دا خلک روان دي. د مثال په توګه باندې د ضیاء الحق صاحب په وخت کې هغه یو ډله په لاس کې اخیستې وه چې هغه د جماعت اسلامي ده. نو د مدارسو، د حکومتي دوائرو او د فوج په ټولو کې چې کوم لټریچر یوازې د مودودي صاحب لټریچر او د جماعت اسلامي به په نور باندې کلکه پابندي وه. د نورو همدارنګه په پاکستاني فوج کې چې کومه کوټه ده د امامت مثلا کله چې اعلان کېږي نو دوه باقاعده وي چې زمونږ دوه شیعه امامان په کار دي، دریم چې دی مثلا دیوبندي امامان په کار دي، یو هم سلفي په کار دي، یو هم بریلوي په کار دي. نو چې کله سړی دې ته وګوري چې دا دومره تفریق دوی کوي چې کوم وفاق دوی خپله منظور کړی دی، هغوی کې دوی په حکومتي لیول باندې خپلو نومه خلي چې دا ځان په کار دي، نو دا ټولې خبرې دي خبرې غمازي کوي چې حکومت په دې ټولو خبرو کې دخیل دی. مختلف حکومتونه هغوی د وختي مصلحت په توګه باندې دا جماعتونه استعمال کړل، خو دوی ته یې بې فکرونه کړه چې وروسته به د دې څه انجام کېږي، هغه وروستني انجام ته یې ونه کتل.
په پاکستان کې د سخت دریځۍ په واده او د فرقیز اختلافاتو پر راټوکېدو کې د مدرسو رول ته هم ګوته نیول کیږي، خو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې د پاکستان امنیتي ادارو هم د مدرسو په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی. د پاکستان په لاهور ښار کې کارپوه ډاکټر مبارک حیدر وایي چې لومړی د پاکستان پوځ په خپله مدرسې جوړ کړي چې اوس دومره مضبوطه سوي دي چې لمیان زوړلې خطرناک کار دی.
پاکستان آرمی نے جو کہ خود یہ بنائے اور ان کے کئی ابھی بھی جنرلز کے
د پاکستان فوج پخپل مدرسې جوړ کړی او د ځینو جنرالانو فکر او نظریه وس هم دادا چې دوی مدرسې ختمول نه غواړي. خو اوس مدرسې تر ډیره حده د دوی تر واک لاندې نه دي. که اوس چیرې فوج و هم غواړي چې مدرسې بندې کړي، نو دا به د دوی لپاره ډیر خطرناک اقدام وي. بلخوا په فوج کې د مدرسو یا اسلامي زده کړو زیات اغیز موجود دی چې د ضیاء الحق له وخت را روان دی. له هغه وخت ځینې خلک اوس جنرالان دي او ځینې بیا ریټایر شوي دي. پر دې سربیره د ضیاء الحق جماعت اسلامي او مدرسو جوړ کړل شوي کسان په فوج کې ځای پر ځای شوی دی چې ډیر نفوذ لري. له دې کبله مدرسو ته لاس وړل به د پوځ لپاره اسانه کار نه وي. په لنډه توګه به ووایم چې ریاست مدرسې جوړې کړي او د نړیوال چتر لاندې یې وروزلي. تر افغان جنگ وروسته دا مدرسې خپلواکي او قوي هم شوې او اوس خپل وسایل له بهر هیوادونو اخلي.
د مبارک حیدر په تایید په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی وایي چې نه یوازې په پاکستان کې بلکې په زیاتره اسلامي هیوادونو کې چارواکو له علماو او مدرسو څخه په خپله ګټه کار اخیستی دی.
هر وخت کې چې دین د سیاست مدارانو او یا د حاکمانو د هغه د مسایلو وسیله وګرځېدله، په دغه وخت کې دی چې د اسلام هغه اصلي روح چې دی هغه نه رسیږي خلکو ته. او دغه چې دی دغه یو انتقاد دی چې په اسلامي هیوادونو کې حکام غواړي چې علماونه د دیني مدارسونه فقط د یو ابزار په توګه باندې سوء استفاده وکړي. کله چې ضرورت پیښ شي نو علما راغونډ کړي چې فتوا ورکړي. نو په دې اساس باندې زه خپله د یو مسلمان په توګه باندې د دې سرسخت مخالف یم چې علما د حکامو د لاس وسیله وګرځېږي او د هغوی د سیاستونو د تعویل او توجیه دپاره کار وکړي. علما باید دغه هغه ولري چې دوی په آزاده توګه باندې قضاوت وکړي او د حکومتونو تصمیمونه د قرآن او د سنت په رڼا کې وڅېړي او دوی د سیاست د لاس اله ونه ګرځي.
خو په پاکستان کې زیاتره شنونکي مدرسې د مذهبي ګوندونو د ملاتړ ګڼي او په دې نظر دی چې همدغه مدرسې دوی د خپلو سیاسي ګټو او نفوذ لپاره کاروي. په پاکستان کې د سولې د مطالعاتو د یوې غیر حکومتي ادارې مشر عامر رانا وایي چې په دې هیواد کې د مذهبي ګوندونو د قوت او ملاتړ لویه سرچینه مدرسې دي.
گزشتہ 25-30 سال کے دوران ایک متوازی پاور سینٹر ڈیولپ ہوا ہے پاکستان.
تیرو پنجویش تو دیر شو کلنو پر محل پا پاکستان کی دا مذہبی سیاست پا بنا کی دا واک یا موازی مرکز رمستہ شوے دے چھ ٹھول قوت او دا ملاتر سرچینہ یہ پا مدرسو کی دا. معلوم خبر ادا چھ مدرسے دا حکومت داری یا چار پرتا کار کوی او پر دوی دا ریاست پورا واک نوی. نو نا یوازی مذہبی گندونو تا دا مدرسو لخوا ملاتر ترلاس دے بلکې د دوی سیاسي قوت هم دغه مدرسې دي. بلخوا د مالی سرچینو یو لار یې هم د مدرسو لخوا تمویلیږي. نو د مذهبي ګوندونو ټول قوت مدرسې دي.
قوت او اسکی جان جو ہے مدرسہ سیکٹر کے اندر ہے.
دا میرانا د خبرې په اثبات په اسلام آباد کې لیکوال او کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې په پاکستان کې مذهبي ګوندونه د خپل مقصد او ملاتړ لپاره له مدرسو کار اخلي او په یو ګړی کې په زرګونه طالبان راغونډولای شي.
یہ مذہبی جماعتیں ہیں وہ 60-70 ہزار بندہ ایک ہی حلے میں اکٹھا کر سکتی ہیں. اور اگر آپ
مذہبی گندنا پیو گڑی کے شپیتا یا اویا سر کسان راہنڈ ولیشی کچر اتا سے اسلام آباد گندی خار محاصرہ کبل غواڑے نیو لکھ خلق کیے بستی نخکار خبر ادا چدا مدرسو للاری پریاست اور سیاست فشار اچول کے دیشی مذہبی گندنا مدرسی دخپل ملاتر لپار استعمال وی اور طالبان و دا پیادہ اسکرو کار اخلی کچر اتا سے دا پنجاب اور سندھ صبح جاج واخلے نو دا ہر لوی او وڑو کے خار پر سر او پائے کی یوا ویرو ان کی مدرسہ لیدلی شے چی ساتون کی بائی مختا ولاڑوی اور لمنسنی خطیز اور نور حوادون با مرستا ترلا سکوی دا سے مدرسی تا سا پٹول پنجاب اور سندھ کی لیدلی شے پا خیبر پختونخوا کے خوبیا ڈیرے پخانے مدرسے شتا
کے پی میں تو بڑے پرانے ہیں.
په پاکستان کې د بیا اندازې له مخې څه باندې 60 زره ریجسټرډ او په همدومره شمیر کې ناریجسټرډ شوي مدرسې شته چې څه باندې 60 لک زده کوونکي درس پکې وایي. ډاکټر مبارک حیدر وایي چې اوس مهال په پاکستان کې مدرسې او مذهبي ګوندونه دومره فعال شوي چې په ټولنه کې زیات نفوذ لري او هر چا چې دوی کنټرول کړل نو ټولنه به کنټرول کړي.
They are so effective that you cannot do anything against their distance.
مدرسې ډېرې زیاتې مؤثرې شوې دي او تاسو د دوی د خوښې پرته کار نشئ کولی. دوی بیا نور خلک لري چې هغوی د دوی لخوا استعمالیږي او د دوی لپاره کار کوي. په پاکستان کې پر مذهبي بنیاد داسې مشرتابه رامنځته کړل شوی چې د مدرسو ملاتړ ورسره دی. اوس دغو مدرسو ته یوه نوې بڼه ورکړل شوې، یعنې د هغو طالبانو پر ضد جنګ روان دی چې سخت دریځه دي، خو بیا مدرسې بیا په بریلوي او په بل شکل کې پر ځای پاتې دي. خو خبره هماغه ده چې په ټولنه کې د نفوذ پیدا کولو لپاره مدرسې او مذهبي جماعتونه کارول کېږي او د سیاست مهارولو لپاره له ملات څخه کار اخیستل کېږي. په داسې حال کې ټولنه د ساینس